The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه او درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو د لوبو له میدان ونیز سپورتي خبرونه ته مو بختيار ساحل بیا هم هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري افغانستان د شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی سیالي له یوګندا ګټلې ده. د افغان کرکټ لوبډلې د لومړی بریا په تړاو کرکټ څارونکو بیلابیل غبرګونونه هم ښودلې دي. د روان شلوریز نړیوال جام د نیمه پای لوبې د احتمالي لوبډلو په تړاو درته د کارپوهانو نظریات هم خپرو. د دغه شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو لنډ راپور هم دراورو او له قطر سره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مهمې سیالۍ خبر هم درکوو. د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو د کرکټ چارو لشنون کې فرهاد فدایی سره ځانګړې مرکه کړې ده. هغه په دې غږېدلې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ونیسي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان له لومړۍ بریا کوو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي له یوګندا د 125 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې چې لومړۍ توپ وهنه کړې وه د 143 منډو هدف یې ټاکلی وو او د یوګندا لوبډلې په ځواب کې 14 اورونه ولوبول، 85 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز 6 ابراهیم زدران 9 او محمد نبی 14 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغانستان پهلیز توپوهونکو د 145 منډو ملګرتیا کړې وه چې دا د شلوریز نړیوال جام په تاریخ کې دویمه اوږده ملګرتیا وه. یوګندا ته بیا په توپ اچونه کې کاس مسچیوتا او براین مسابا دوه لوبغاړي وسوځول. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې بیا یوازینی مخکښ منډه جوړوونکی روبینسن اوبویا و چې 14 منډې کړې وې. افغان لوبډلې ته فضل حق فاروقي ښه توپ اچونه ترسره کړه چې په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل دی چې نوموړی په نړیوالو شلوریز سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځوي. نوین الحق او راشد خان بیا دوه او مجیب رحمان یو وکټ واخیسته. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه فضل حق فاروقي وګټله، خو د اغیزناک لوبغاړي په توګه رحمان الله ګربز ونومول شو. د ولده شه دا په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان لومړی سیالي وه او دویمه سیالي به په همدې لوبغالي کې د جون میاشتې په 8 نیټه د نیوزیلند د لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. تر یادې بریا وروسته چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي داسې ویلي دي:
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خو ټول هیوادوالو ته دغه ټورنمنټ او د ورلد کپ د اول بریا مبارکي وه. رښتیا هم په ټورنمنټ کې د اول میچ ګټل ډېر مهم او ډېر ضروري. نو الحمدلله موږ میچ یو په ښه مارجن سره وګټه. نو دغه میچ نه به موږ ته نور هم کانفیډنس راکوي او خپل کوشش به کوو چې په آینده کې دا کوم میچونه نور اپوزیشن ټیمونو سره دي او خپل کوشش کوو چې ښه ښه کرکټ وکړو او ښه ریزلټ لاسته راوړو. مننه.
د کرکټ یو شمیر مینوال د کرکټ د نړیوال جام په شلوریز سیالیو کې د یوګندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا هرکلی کوي او هیله مند دي چې افغانستان په راتلونکو سیالیو کې هم دغه راز بریا به خپلې کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سې شنبې په ورځ د شلوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته ستره ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي دي په ټوله کې دا ډیره ښه لوبه وه او دا یوه لویه بریا ده. راتلونکې لوبه به د جون میاشتې په 8 نیټه د نیوزیلند پر وړاندې دا او ملي لوبډله چمتو ده چې یاد سیالي هم په ښه شکل ترسره کړي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا د راتلونکو لپاره ښه زیری بولي. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو ته ویلي دي دا د ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې پر وړاندې بریا خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکي ولی احمد بیا ویلي دي زه ډیر خوښ یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګندا پر وړاندې بریا خپله کړې ده او سیالیو سفر یې ښه پیل کړی دی. دغه راز د کرکټ چارو کارپو احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولي او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده. فدایی وایي واقعا ډېر عالي لوبه وه او دوی په راتلونکي لوبې ته د نیوزیلند سره ترسره کیږي په خورا ښه او مثبت روحیه میدان ته ننوځي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
په شلوري نړیوال جام کې پاتې کیږو. د کرکټ څارون کې په دې اند دي چې د کرکټ په دې لنډ فارمټ کې اټکل کول اکثره وخت غلط ثابتېږي. خو ځینې ویل آزادي رادیو سره په خبرو کې نیمه پیلوبه ته د سلورو رسیدونکو لوبډلو نمونه اخیستي دي چې اکثریت یې افغانستان هم یاد کړی دی. افغانستان هغه وخت د خبرونو سرټکی شو چې د ویسټ انډیز ستوري لوبغاړي برین لارا په خپل اټکل کې افغانستان نیمه پیلوبه ته د رسیدونکو لوبډلو په قطار کې یاد کړ. اوس تاسې ته د پخواني لوبغاړي رئیس احمد زی، محب الله اوریاخیل او باتن شاب در امزی د اټکل ترڅنګ د لیکوال ژورنالیست جعفر خان او کرکټ مبصر فرهاد فدی نظریات خبرو چې نیمه پیلو به ته د څلورو لوبډلو د اټ پټړاو اټکل کړی دی.
نو افغانستان به دی په سیمه فائنل کې هند څنګه چې دوی په آی پی ایل کې دوی هغه پریکټس مو سره اوس بهترین لوبغاړي پکې وو، نو په دویم باندې به د هند زیات چانس ده. آسټرالیا داسې یو لوبډله ده چې سره کوم چې لوبغاړي دي او سره کوم چې دوی هغه کانفیډنس ده دغه د جام د ګټلو. نو آسټرالیا څلورم او پنځم کې به دو دو کې به زه سره یاد به کمه زیات به زه د یو کوربه په هیواد په صفت باندې زه به ویسټ انډیز یاد کمه او پنځم به خیر او پیشل به کې نشم ورو، خو چانس د سویلي افریقا هم یو څه نه څه چانس ده چې په دغه لومړیو څلور سیم فائنل په لس کې به دغه ټیمونه به راځي.
محب الله اوریاخیل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خوانی لوبغاړی. نو زما شخصي نظر د راتلونکي ورلد کپ باره کې دا ده چې سیمی فائنلیست په آسټرالیا، انګلند، انډیا او ساوت افریقا به وي. خو دعا کوم او زړه مې غواړي چې افغانستان هم سیمی فائنل ته لاره پیدا کړي. خو د کرکټ کومه تجربه او کوم معلومات چې زه لرم او د ټیمونو د کمبینیشن او د ټیمونو بیلنس په مطابق مې خپل نظر وړاندې کړو، نو دا څلور ټیمونه امکان لري چې سیمی فائنل ته وځي.
زما لاندې به د 2024 کال د شلوریزا ورلد کپ سیمی فائنل ټیمونه آسترالیا، هند، انګلند، افغانستان او د ویسټ انډیز به 50-50 چانس دي ما په نظر باندې، ځکه چې د مونږه لکارم ټول آی پی ایل کې کړو او بیخی خطای را کړی په دې هیله چې خو ځلېږي.
زما په نظر کم څلور ټیمونه به د نړیوال جام سیمی فائنل ته وځي. کای تاسو احساسات بولی، مینه بولی، عواطف بولی، خو زه یو ټیم فکر کوم چې افغانستان به سیمی فائنل ته وځي. د افغانستان ترڅنګ بل کوربه هیواد ویسټ انډیز د دې فرصت او د دې چانس لري چې او استعداد هم لري چې سیمی فائنل ته وځي. دوه واره د شلوریزو نړیوال جامونه ګټي دي، د دې ترڅنګ آسټرالیا ثابته لوبډله ده، هغه هم چانس لري چې سیمی فائنل ته وځي، او ترڅنګ هند دا چانس لري زما په نظر البته چې سیمی فائنل ته وځي.
زه فکر کوم چې د نړیوال جام شلوریزو سیالیو کې په کار ده چې افغانستان ان شاء الله نیمه پایلو په تلاره پیدا کی. د افغانستان لوبډله ښه متوازنه لوبډله ده او ټول په کې پیاوړي او با استعداد لوبغاړي دي، او ولا دي وکړي ان شاء الله د نړیوال جام سیالیو کې ښه لوبي وکړي لکه د تیر کال په څیر په یو ورځنیو سیالیو کې وکړلې او نړیوال جام نیمه پایلو په تلاره پیدا کی. سره دې چې زه د افغانستان لپاره ډېر سختي لمن یې مسیو وتلی سي، ورسره زه فکر کوم چې هند، آسټرالیا او د هند او آسټرالیا څوره خو ویسټ انډیز ډېر پیاوړی ښکاري، ټول ډېر پیاوړي لوبغاړي دي ورسره، او د ټي ټوینټي فارمټ لپاره ټول جوړ لوبغاړي دي ورسره. نو زه فکر کوم چې د ویسټ انډیز، هند او آسټرالیا ترڅنګ د افغانستان انشاءالله نیمه پایلو ته ځي. که چیرته بل ټیم راځي نو بیا انګلینډ ټیم هم ډېر پیاوړی ده، د انګلستان لوبډله او همداراز د نیوزیلند لوبډله.
درنو اوریدونکو، بیا هم په شلوریز نړیوال جام کې د شلوریز نړیوال جام پیل د جون په 14 نیټه وشو. سیالي د امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شو چې امریکا د 2 وکټو په توپیر وګټله. د غراز دویمه سیالي ورپسې د پاپا نیوګینی او ویسټ انډیز لوبډله ترمنځ وشي چې د 5 وکټو په توپیر ویسټ انډیز وګټله. د غراز د عمان او نامیبیا سیالی بیا سوپر اوور ته تللې وه. عمان 109 منډې کړې وې او نامیبیا هم په شلورونو کې یوازې 109 منډې وکړې، خو په سوپر اوور کې وتوانېدل چې عمان ته ماتې ورکړي. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالی بیا سویلي افریقا د 6 وکټو په توپیر ګټلې ده. افغانستان بیا په 125 منډو په 15 سیالۍ کې یوګندا ته ماتې ورکړه. 6 سیالي د سکاټلند او انګلند د لوبډلو ترمنځ وچی په لس اورونو کې سکاټلند نوې منډې کړې وې، خو د ورخت له امله انګلند ته د توپ وهنې نوبت ورنغې او بې پایلې پای ته ورسېده چې دواړو لوبډلو ته یوه یوه نمره ورکړل شوه. د نیپال او نیدرلند سیالي بیا نیدرلند د شپږو وکټو په توپیر ګټلې ده. راتلونکي اونۍ کې مهمې سیالۍ د هند او ایرلند، پاپا نیوګینیا او یوګاندا، آسترالیا او عمان، یونایټډ سټیټ آف امریکا او پاکستان، نامیبیا او سکاټلند، کاناډا او ایرلند، افغانستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال له ډګره یو مهم خبر. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پر وړاندې یو مهمه سیالي ترسره کړي. دا سیالي د 2018 زیګدیز کال نړیوال جام ته د لارموندنې سیالي ده. د غراز د دې سیالۍ ګټل به افغانستان ته د 2020 زیګدیز کال د آسیا جام سیالیو دروازه هم خلاصه کړي. تر دې سیالۍ وروسته به افغانستان د کویټ هیواد پر وړاندې هم مهمه سیالي ولري. د ځنګړی مرکې تر خبرولو وړاندې بدرته د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان سرګندونې خبرې کړو چې د روان نړیوال جام د چمتووالو په تړاوې کړې دي.
سی ګروپ کې واقعا لږ ټی 20 دا هاري او لوبډل کولای شي او بل تماته ورن لګر څنګه چې نن تاسو غوږ د ویس انډیز او پنجي لوب هم ډیر جالب لوب په دیو چې خیره کې دواړو لوب کولای شي او بل تماته ورټي، خو بیا هم موږ به کوشش تا وکړو چې یو لوب په هغه باندې سوچ وکړو چې اول لوب د موږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده، کوشش وکړو چې هغه کې خو ځلی ګو څومره هم کوشش کوي چې خلوب تر سره کړو، او بیا غیر نیوزیلند بیا پی این جی دا او سر اخیره میچ ویسټ انډیز سره ده. نو سخت آسان نه دي، څومره هم چې تیارې موږ نیول ده څنګه چې لوبډل ده ان شاء الله په لوبډل باوري ما او په دې چې ان شاء الله دوی په میدان کې خزلې کی خېلو به تر سره کوي.
اوس به ځانګړې مرکه درته خبره کړو. د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې وه چې د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایي په دې را سره غږېدل چې څنګه کېدلی شي افغانستان په راتلونکو مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړي. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، یو بیا خبرونې ته په خیر راغلی. د یوګاندا پر وړاندې سیالۍ کې د افغان لوبډلې مهم مثبت ټکي ستا لاندې څه وو؟
سلامونه جناب ساحل صاحب، تاسو ته، تاسو ډېرو درنو اورېدونکو ته. بالکل، د یوګاندا پر وړاندې سیالیو کې د افغانستان د لوبې مثبت ټکي ډېر زیات وو ماشاءالله. اول خبره خو دا ده چې د افغانستان اوپننګ پارټنرشپ د دې ورلد کپ د سیالیو د پیل نه مخکې په شل ورځو سیالیو کې موږ لپاره یو سوال او یو پوښتنه وه چې د افغانستان لپاره به پیل څوک کوي. موږ په تیرو دوو کلونو کې مختلف اوپننګ بیټسمینان ولوبول، حضرت الله زازای ولوبید، سیدی قتل ولوبید، همدار از ابراهیم زدران ولوبید، او رحمان الله گربز خود ده دی مونگا اوپننگ بیٹسمین، او رحمان الله گربز سر بل چوک اوپننگ وکی ده پختنه و او دی سکاتلند سر سکلی مونگا وارم اپ لوبا ولی باقی که گلبدی نایب تا ده موقع ورکلالا و غر آقای خوب وزلی ده اگه چه وروز تا بیا هم یو زلوار او خود تصمیم بودی ونی ولسو سی دوی ولی نه دیده لپاره سی مخ که دی ابراهیم و دی گربز تر بنزه پارټنرشپ نتیجه ورکړې ده. د ورلد کپ سیالیو کې یو ورځنۍ سیالیو کې هغوی دواړو ښه پرفارمنس وکړ، نو بیا یو ځل پرې اعتبار وکړ او دې اعتبار مثبته نتیجه ورکړه. موږ ولیدل چې د ورلد کپ لومړنۍ سیالۍ کې د 145 منډو ستر هدف یې، د 145 منډو ستر پارټنرشپ یې په لاره واچو او د دې پر مټ اوسې افغانستان 133 منډې وکړې. سولې تاسو کتل سیغې څورسته موږ بیټسمینانو او همدارس د یوګاندا بیټسمینانو په غوې کټ باندې بیټنګ نشو کولای، ځکه چې ویټنګ وکټ د بیټنګ لپاره آسان نه و، کې ډېر ټرن او یو باونسر بال په نه راته، کله کله دی تیز بالارانو بال هم سیم کېده په نو دې ته په کتلو سره صرف ابراهیم زدران او رحمان الله گربز د دې وکټې په سر باندې د بیټنګ طریقه پیدا کړله او ډېر ښایسته بیټنګ یې وکړ. نو دا یو مثبت ټکی و د افغانستان د تیرې سیالۍ. سره دې دي زه فکر کوم چې یو بل ډیر ستر مثبت ټکی دی. راشد خان کپتانی و سی غ اٹیکنګ کیپټنسی وکړله، هغه په دې باندې پیدلو سه افغانستان څومره غټ توپیر سره یوګانډا ته ماته ورکړي، هغومره به د نیټ رن ریټ سلسله کې افغانستان سره مرسته وکړي. همدغه اوس یې فضل حق فاروقي باندې څلور اورونه پوره کړل او د شپاړسو اورونو په منځ کې یوګانډا ټول لوبغاړي آؤٹ کړل. مجیب زادران بیرته ښایسته بالینګ وکړ او همداراز خپل کپتان راشد خان هم دو وکټ واخیستلې او ډېر اٹیکنګ بالنګ یې وکړ. دا هم ډېر مثبت ټکی و. بل د افغانستان په بالنګ کې دا اوس دوی ډېر ښه لاین او لنک سره بالنګ وکړي، سو دا د افغانستان لپاره ډېر مثبت ټکی دی. سیمونږ بالران اوس هغه صحیح جینه ولي، مثلا لنک شپږ متره ایریا کې بال وکا یا بلاک هول ښایسته یار کړی دی فضل حق فاروقي. او فضل حق فاروقي او د نورو لوبغاړو گیم اویرنس څنګه چې فضل کارو کې په خپلو خبرو کې وکړله، سه کله چې دوی د سوینګ ستن او سوینګ بیا دای ستا بالغ بال فل کې بیټسمین دې تر دعوت کې هغه ډرایو وکي او دغه سه ایج وزي او همدا لازم غوړي لسی نوین در حق هم مثلا دیوغو یو پیاوړی آل راونډر سه رام جانې نومیږي هغه نه په سلیپ کې کیچ وست. نو په ټوله کې د افغانستان د بالرانو پرفارمنس، دی اوپننګ پارټنرشپ او همدارز راشد خان کیپټنسی او دموږ فیلډینګ دا غو مثبت ټکی ول سي. موږ په کې لوبه وګټله. فیلډینګ ته څه اشاره کوم سي، موږ کیچونه ډراپ نه کړل، ګلبدین نائب کیچونی او فضل حق فاروقي ته کیچ ورغی ونی وسو. نو دا ټول ماشاءالله مثبت ټکی وو.
کپ تو په هنه خبرې وکړو تر ابراهیم او ګربز پرته بل هیڅ تو په هن کې بریانه نو ستالاند لامرونه څه کې دی شي.
متاسفانه د ګربز او د ابراهیم نور خو بیا نور بیټسمنانو په کې صحیح بیټنګونه څو کړی. فکر کوم چې وکټ یې صحیح مطالعه نه کړله. د موږ را پاتې بیټسمنان سره غلی ولغه ته خو پلیټ فارم جوړ شوی او وي ته صرف 15 شپږ غوړه پاتې ولا او په کار اوسه باید ټینګ کړی. او هو هټینګ هم داسې سه د باندې ما خپل په وکټ باندې لګرای ساری د او بیټ ته صحیح نه راته. همدغه اوس دوی ورختای وکړه او د تیزو شاټونو په هڅه کې آوټ شول. بل دا اوس باونډری ډیره غټه وي، لکه دی سکوئر باونډری پکې 80 متر او 80 متر او دی وی باونډری پکې تقریبا 80 نه ډیره ولې، مثلا سټریټ شاټ 80 متر. نو دغه دی غټو باونډری هم یو خبره ده سي. البته با کلکولیشن باید بدل سي، کنه ضرور نه ده چې هر بال باونډری نه واړی سي. میدان غټی ته کولای سي لکه چې څنګه ګربز او ابراهیم وکړل چې ته منډه وکي او یو دوه منډه هم وکي، نو هغه سره هم ته کولای سي سي بیا ته پاور کې دولسونه پورته منډه وکي کچر ته یو باونډری هم تاب کې وهلا. او بل دا ده سي پاور هټینګ مطلب دا نه ده چې ته پکې ګیپ نه سي کتلای څنګه سي ابراهیم زادران او رحمان الله ګربز کړی وو. ما اوسه باید دوی ګیپ لټولی ولاو کوشش کړیو سه خالی ایریا استعمال وهلی او اول ته سکور کړیو. نو زه فکر کوم سه هغه یو اپروچ د دې سبب سو سه بیټسمنانو خپل وکټ له لاسه ورکړلې او به سکورونه سکړی. دا د افغانستان د بیټنګ لپاره یو سرخوګی ده. موږ میډل آرډر کولاپس نوې خبر نه ده. موږ د نړیوال جام په سیالیو کې لیدلې دي، په بایلیټرل سیریز کې هم لیدلې چې متاسفانه د موږ میډل آرډر کله کله کولاپس کړی دی. مثالونه بیخي ډیر دي، په ځانګړي توګه د پاکستان خلاف همدغه ابراهیم او رحمان الله ګربز په ورځنۍ سیالیو کې 250 څپورته او به کې 240 څپورته یې ما په خیال اوپننګ وکټ لپاره پارټنرشپ کړی. خو په کې بیا افغانستان دومره توانه د 500 اورونو په پای کې صرف 300 منډه وکړلې. یا د بنگلاديش په خلاف هم دغه شی وشو، اگر چې موږ لوبه هغه وګټل خو د 250 څپورته پارټنرشپ دی اول وکټ لپاره سوي خورو سبیا دومره منډه پکې را نغللې. نو هغه پاور هټینګ په کار ده سي وکټ صحیح مطالعه سي او همدارس دی وکټ او د کنډیشن سره په کتلو سره باید لوبه ته تړلې طریقه برابر کی او دغه سره سم بیټینګ وکي.
کله چې دی اوګاندا پر وړاندې د لوبډلې د توپهنه مهمه برخه ستوند سره مخ وي، د نیوزیلند او وستندیز پر وړاندې بچ کوي.
همدا خبره ده چې دوی به خامخا د دې نه د غزده کړ کوي. کله کله ځوان کې یو څه ناڅه مسایل سي د مخې د وخت سړی ورته متوجي سي بهتره یې. فکر کوم د دې ټورنمنت په فایل کې موږ میډل آرډر کولاپس ولید. نو زه مطمئنه یم چې د افغانستان تھنک ټانک او کوچنګ سټاف ټول به په دې باندې ځانګړی کار کوي او دا موږ نه سو افورد کولای چې د نیوزیلند یا د ویسټ انډیز په مقابل کې د موږ میډل آرډر ونه چلیږي. هیله ستا محمد نبی خفام کې وو دی آئرلینڈ سیریز کے تیرہ آئی پی ایل کی دومره لوبه غتور نه کړل سولې خو خامخا گیم ٹائم ویو څو لوبه وکړلې فام یستا نو زما هیله ستا سي ان شاء الله خلو به وکي گو گربس خو ماشاء الله ابراهیم سره ورته اوپننګ خو وکړه په دې لوبه کې الله دې وکړي چې دینه وروسته هم ورته همدغه سي قوي اساس ورته جوړ کړي. نجیب الله زدان خوشتپه ملي سیالیو کې هم خو وزلید کریم جنت هم خو وزلید فام یستا نو هیله ستا سي ان شاء الله دې خپل پرفارمنس کوي. ګلبدین نایب مونږ ولیدو چې د هند په مقابل سیریز کې 25 یواله او خیمنډي وکړه او سکاټلند خلاف هم خیمنډي وکړه. عظمت الله عمر زید موږ لږ اوټ اف فام د بیټ سره دومره منډې نه دي کړي دا څونه وخت کېږي نو دغه فام هم زموږ لپاره ډېر مهمه ده. په تېر نړیوال جام سیالیو کې موږ لپاره ښه وځلېدو ښې لوبې وکړلې په د لوبو په بریاوو کې د ښه ښه ونډه وله نو هیله ده چې انشاءالله دې مسالو ته زموږ لوبډله وګوري او دا مسایل حل کړي.
په لوبډله کې د درې آل راونډرانو د انتخاب پر ځای د یوې اضافي توپوهونکې تشه نه محسوسېږي؟
زه هم خپل داسې یو نظر لرم چې باید سپیشلیست بیټسمینان ولرو او یو اضافه سپیشلیست بیټسمین ته خامخا ځای جوړیږي. خو موږ په خپل انتخاب کې بیټسمینان کم انتخاب کړی دي، صرف څلور سپیشلیست بیټسمینان موږ ټاکلي دي، صحیح کې اسحاق ده او نجیب الله زدران ده او ابراهیم زدران ده او رحمان الله ګربز ده. نو زما خپل شخصي نظر به دا وي چې دا څلور خو حد اقل باید خامخا ولوبول شي. خو اخوا ته بیا د اسحاق رحیمی په ځای باندې کې چې عظمت الله عمرزی کینه دا هم یو ډیر غټ تصمیم ده، ځکه چې عظمت الله عمرزی بیا تا ته خایسته بالنګ هم کوي، کوم وکټ باندې که چېرته تیز بالنګ کې مطلب سوینګي سیمي نو هغلته بیا دی کولی شي ډیر ګټور ثابت شي. نو دا به داسې یو تصمیم وي چې خپل دی لوبډر مشر او د کوچ لپاره مې تصمیم ول کې. خو زما خپل شخصي نظر دا دی چې څومره ډیر بیټسمینان یو عمر ښه ده د اقل 15 دی سپینزنه لري څلور سلري خو باید ولوبه.
د یوګاندا له سیالۍ بعد د نیوزیلند لوبې ته کوم مهم ټکي افغان لوبډله له ځان سره وړي او په کومو نقطو ورته کار پکار دی؟
د یوګاندا د سیالۍ وروسته نیوزیلند په مقابل کې موږ صرف میډل آرډر پکار دی، هغه خپل مسولیت ادا کړي نور هر څه خو الله دی وکړي همدغه سي موږ دی یوګاندا په خلاف وزلیدلو. ان شاء الله د نیوزیلند په مقابل کې هم کارکردګي وکړو. الله دې وکړي چې د لومبي ځل لپاره موږ نیوزیلند ته د نړیوال جام سیالیو کې شکست ورکړو.
د فضل حق فاروقي او نوین الحق توپ اچونه څنګه ارزوي؟ د براو راتلل مثبت ټکی دی که دوی له پخوا وسخه شوي دي؟
د موږ تیز بالران اول خو ټولو نه ښه خبره ده، دا ډیر ښه زیری دی چې اوس د دغه نړیوال جام سیالیو د ښه بالنګ پرفارمنس پر اساس کې موږ چټک توپ اچونکی ده، دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه زیری ده. بل دغه لیفټ آرم په خپل یو اکسټرا لیوریج ده چې یو بالر یې ولري او اکثره دغه لیفټ آرم سره ښی لاس بیټسمینانو ته ځانګړې ستونزې جوړیږي چې کله د بالر بال را ننوځي یا بال آؤټ سوینګ کیږي. او فضل حق فاروقي دغه دواړه ورایټیانې لري، سره د دې سیدا لري سلو کټر هم ډېرې ښې کوي. او که تاسو د یوګاندا په سیالۍ کې ورته کتلي چې کله د سلو بال باندې هغه بیټسمین بولډ کړه نو بیرته ډګ آؤٹ ته اشاره وکړله چې هغه نه معلومېده چې ډوین براو سره او حمید حسن سره د پریکټس کړی وي د سلو بالونو. بیا ځانګړې توګه باندې ډوین براو د دغه سلو بالونو لپاره بیخي مشهوره ده، ډېرې زیاتې وکټې اخیستې دي په ټي ټوینټي کرکټ کې، 500 سره زیاتې وکټې لري هغه او وایډ یارکر او سلو کټر یې دا دغه بیخي ځانګړتیا ده. او د مونږ بالرانو کې بیا نوین الحق دي کې ډیر ښه ده او فضل حق فاروقي هم په تیرې لوبې کې ډیر ښه سلو بالونه وکړل. نو دا په خپله وایي چې وو د ډوین براو راتګ یو مثبت اغیز په لوبډله باندې لري او په ځانګړي توګه باندې په بالرانو باندې او بیا په تیزو بالرانو باندې. بل دا ده چې ډوین براو خو خپل دغه منطقي سړی ده او کنډیشن سره ښه بلد ده، نو هغه د کنډیشنس په باره کې هم ډیر اړین او ښه معلومات ورکولی شي. ټولو نه ښه خبره دا ده چې ټیم سره کیمسټري ډېره ښه جوړه ده. په مختلفو فرانچایز کرکټونو کې یو بل سره لوبېدلی دي، ځانګړې توګه د افغانستان زموږ ملي ټیم لوبډل مشر راشد خان سره لوبېدلی ده دی په تیرو آی پی ایل سیالیو کې دی، هغلته د چنائی سره و نو چنائی تو پچونه کې ځانګړی اغیز و. نو بالکل خامخا ډیر ښه مثبت اغیز لري زه فکر کوم.
د مجیب او راشد جوړه به اوس مخالفو لوبډلو ته هماغه سي د پخوا په شان سرخوږی وي؟
بالکل، افغانستان سپین بالنګ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو قوي ده، دا خبره سمول بدري په خپلو خبرو کې هم وکړه او دا نړۍ اکثره مبصرین دا خبره کوي او دا سی برته مجیب زدران راغی ماشاءالله فټ ده راشد خان په خپل فټ ده نبی ور سره ده ننګیال خروټی ده نور احمد ده نو دا ټول د افغانستان لپاره ډیر غټه سرمایه ده او په ځانګړي توګه باندې مجیب او راشد د هر ټیم لپاره سرخوږی جوړولی شي
اورسته پښتنه مداد تر لومړی سیالي ورسته در تبریخي چې افغانستان په لومړی ځل نیوزیلند ته ماته ورکړي
د افغانستان دومره ښه سٹارټ او ډیر ښه پایل او ښه مومنټم او په دې وکټ باندې د مخه کرکټ کول کنډیشن سره بلتیا ز فکر کوم سي ټولغه مثبت ټکی دي سي د افغانستان طرف ته اشاره کوي سي ان شاء الله د لومړی ځل لپاره به موږ تاسو د نیوزیلند د شکست شاهدانو ګرځو او وګورو چې افغانستان به خپل دوه لوبه هم ان شاء الله وګټي
په ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدان او نيز سپورتي خبرونه هم دلته پات رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
بلی میوی حاصل مرزونو کم کړی دی چنکه د مریض برېښنا تر ټولو لوی شبکه او د سپوږمۍ تیارک کونج نه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرې کوي پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو بلی حمله او ملکن پوهنتون کې د ربابي محصول دمړنې کې سهم درته راچېړم خو تر هڅه لمړی د ونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا خبرګون امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشو اتلای سفارتي بسونه
معنی همدار چې باید نتیجه د بحث افشا و نشی اعلان و نشی باید محرمانه او مخفی به دوی سر او سیدی
شای جهان کنداری شیخانو در سرطنبی چخه ستری سوی جهان غاری چی طالبانو کی یو نوی لیدرشپ زبان لیدرشپ تقویت و دا سفر هم دست مالیمی جی چی در سراج حقانی در پورتکولو یا حدس
جرمنی که میشتو افغانانو تا در خطر زنگ صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمني امنیت ته ګواښ جوړي
دوی چې دا خبره چې پښتشنونو کې ناستي پټرینونو کې ناستي وروره او بس د سمالو په غاړه کې چولي او بس منډي را منډي او ها او هو جنگون او دا خبره چې شپېلی واله او پلار کې ودرېدل او دا ډیر زیات سپک او په یو ته کار دی دا زموږ د دین برخه نه ده دا زموږ د کلچر برخه نه ده
طالبان او پاره د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان لتور لیست ایستلی د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د غواخونو ځال او مرکز بلل دي
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوالفیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دوالو هیوادونو په ګټه ده
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي یو پیواد وای چې انت تورستان زاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړی
امریکایي کانګرس او پزلنسکی او ډاکټر غنی بحثونه مايكل مکال ویلی غنی و تخفید خو زلنسکی اتل غوندې پات شو بل امریکایي جنرال ویلی مخ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ
په هغه وخت کې د دغه خونړي جګړې دراول په بل شکل ممکن نه و د افغانستان ولسمشر د دې په چې دا جګړه پیښه نشي نو وخت څخه لاس په سر شو
نو دی وړي چې د نړۍ سیاسي استفاده وکړي بل خاصه د امریکایي جمهوریت څنګه ژوند او داسې ونموت کړي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان یو خپلواک سندار ناسم دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د 10 میلیون ډالرو انعام دی، په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل رور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیق هم ورسره و، د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیايي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی، ځکه له دې پرته یې امکان نه و، خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې معنا ده چې غرب او امریکا غواړي چې تا طالبانو سره تعامل وکړي او اجندا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و، او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي، او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لست کده بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازه څخه ناممکنه و، یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې شاغلی سراج حقانی و امارات ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و امارات ته باید د کنداري شیخ ته پاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل په دی کې ځینې خبرې کړې دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلي. او درېمه خبره دا ده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سرټمبګۍ څخه ستړي سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یو هڅه ده، او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمی او لیبرال خبری کوي، هم د شذو د حقوق خبری کوي، هم د شیخانو سره، د کنداري شیخانو سره دلته وهلته خپل مخالفت شي. زما قیده ده چې شای جهان غواړي د یو نیو لیډرشپ د تقویه کولو د پاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تیره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه 3 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سیشنبې په ورځ چې 15 تنه پکې خزي هم وي، د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلا او ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بلل دی او ټینګار کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه یې کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتس د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا له ډیرېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمني ته تللي او هلته لوی شوي بریدګر سلیمان عطایي تیره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په ګوزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و، خو دغه پولیس له څو ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخه او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیارخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. دې مسلې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناستي او د سمالونو د غاړې نه تاو کړي دي او صاحب مهربانه کالر د دغه کړې ته بس چې مسکو د فتح کړې دی او ډیلی د فتح کړې دی او اوس رواني بل ځای پسي خو ګوري هغه نقل شوی دی چې د نیستینه موږ ژرنده چلو او د قبر مز نه اخلو. څوک د نیستینه څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته، دلته چې دی صاحب مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېدو. نو دوی ته دوی نه مو هیله دادا چې ګورئ مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین مکلتور مخپل جغرافیا مخپل هویت دا کار مکړی، دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل وزلته یو کس چې دی صاحب مهربانه بارمان کې یو پولیسي په چاړه باندې وو او څه کسان نور هم ټپیان کړو، هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړو د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی قرباني ژاړي، ټول خلک قرباني کوي چې ولې د خوستا امنیت هم نیولی وو. یعنی ده سره هغه وخت کې فکر وکړي هغه ویډیو کې بخکاري ګوره تماچه وسره د هغه کولو شو دی ایشتلی وای، خو ګوره هغه ډز نه کاوه قرباني، ځکه هغه داسې روزل شوی وو چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چاته زیان نسي ته به ژوندی نیسي، ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای، نو دا پولیس چې دی دا بیا قانون نه پرېښود رانیوی. ګورئ نو په تاسو اوس وګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزه جوړې کړې. په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او هغه د جنګونه کا جنجالونه کا او صاحب مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن یې دی، خپله خاوره ده. همدې دپاره دې خلکو چې دې زحمتونه ایستلي دي، تا دپاره خو نه دي ایستلي، خپل ځان خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلي دي، تم پکې دلته چې دی اسودای.
او وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لیسته لرې کړ، د طالبانو حکومت د هرکلي ترڅنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاریو لپاره ګټور بللی دی. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړی ده. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لیسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیټي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخه سیاست لوبوي، دوی د افغانستان په اړه صادق نه دي، ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله زمال نظر دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیه وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستانو ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغه ټولو خو بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یووالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیست د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بله غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان له اړخه د تروریزم د متوجه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډله ییز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خبرېدل د ډله ییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا یې کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې داسې جوړې شوې چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړې دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوسه پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال د دې شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوې چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمله اتل یاد کړی ده چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې چې خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غني انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په نخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده. د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغه خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نشي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړل. ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه او هیواد ړنګ شو او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یو هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر و ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایدن له افغانستان په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی له وی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال د غراز امریکا تورنه کړې ده چې د دوهې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کمه سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر احمد کرزی تیرونه ل څوکلن ځن روسته په لمړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي ریډیو ته له عامو افغانانو سره د حمید کرزي لیدنې تاییدوي، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه حامد کرزی پخوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تېره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پر لپسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوی دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر دیرش ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95% یوازې هرات او پاتې نور ځمکه یې د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده، خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي امارات، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادریږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي، به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله یې چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله یې د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسیس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابرول دي چې په خپله مثلا په افغانستان کې دا وکرل شي، په افغانستان کې دا پروسیس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغې کې پکاریږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچرې دغه د ارزښت زنځیر برابر شي، نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغې کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سې لوی نوم پیدا کوي.
او سم ټولنیزې شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د یوې ولسي کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ غبرګونونه وپارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 13 ولسي سورلۍ چې له سیند نه پورې وتله له منځه ولاړه او ځینې مړي یې د ځایي خلکو په مرسته له اوبو راوویستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوری حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې و، خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نه شول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکې د چمن په پړلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نهو غړو نیول کېدو موضوع وه. پرلتوالو ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلورو غاړو محاصره کړی او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړ ده چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیان لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون 9 نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ لاریونونه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له 9 میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخو په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننې تیرونې په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکنډ پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارۍ د موټرسایکل ټکر کې ژوند وبایله. دغه د مننې او په روغتون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بې غورۍ کیسه هغه مهال درنه شوه چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبي ویډیو خپره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدی پی خروسته ځای فعالانو د ملکن پونتون انتظامیه په زورګوی او محصولینو سره په دوه مخی چلن تور نه کړو. یو لوی شمیر فعالانو د پونتون دنګړ مخی ته د موسیقي آلات سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقي غږول باید جرم نه وي او محصولین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوی اصول نه مخی له پونتون وشل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولید هغه خبره دغه خپل نه ووتله چې د مساک کلاس پلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
تا چې کوم دی د مرسا بچی سره ریسټیکټ وکي تکم کول کوله خان کې ریسټیکټ وکي څه چل دی
رامي
سګړې په واښه مانو تاسو ما درې ورځې ورکی او بیا په زور د ستنو باسي او په نتیجه کې چې کوم نه شي کیږي نو دا چا خبره چې کنيخ پنيغه ریکار نه کړو خو شا هم تا کړی.
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالي او هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړي چې خپل یو مخامه په اتړن منځله ده. خو د طالبان حکومت په مخالکو د موسیقي بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د ځمکه او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل. خو لوی خواکه د غلطه د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوه. بل خو په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوه دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند لاړه خ نوم لري د خلکو لخپاره یو ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سم سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسیدو سره په زړه پورې ګټه هم کوته وړي.
د غندار سره دا توت راوړم او د نګي لادنګي ټولوم او د لږې په د بازار کې خسرم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
ټول ور راغلي د هلمند دی د هلمند اوسېدونکي نو دلته راغلي وو کندهار ته او خاص د دغه د پاره چې دا د توتو میله وو. څه خر خو بارانونه وسو داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی نو دلته په دا اجازه کې لا ښه توت پیدا کېږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي نو د هلمند څخه نن رالو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی په نام دی. په دغه باراني موسم کې هم ماشاءالله په کندهار کې ښه توت پیدا کېږي.
خو بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کروندګر وایي سږ کال ترې نه فصلونه مرزونه وهلي او حاصلات خورا کم شوي دي. یو ځایي کروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جریب ځمکې کرلې و چې په خوا به ورسره کارګر هم پکې بوخت و. خو سږ کال د دغه څلور جریب ځمکې نه یوازې یو جریب ځمکې حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سږ کال کندهار کې یوازې اته جریب ځمکې په ځمکني توت باندې کرل شوې ده.
خو اول سر کې دغه څلور جریب ځای د مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسو لکه وې ش کارګر پراخته و ش به د نرخ درلودلې نو وزدار په حاله چې وز دې مرزونه وکړله وزدار څلور جریبه ځای وس پر یو ځای جریب و درې دي وز دې مرزونه وکړله د واو چې وس مرد دې صدا خوښتي چې دې مشته د واو را وشي او د غره وشي چې مشته ستغه دغه وکړو د دوا یو ورکو و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 غونی و کیلو په 300 غونی و وس چې دې کیلو په 200 غونی دي نو دا د څه وجه د
دولت سمدا غشتنه ده ته ټول مشکره د نوې شیم کندال ته داخل کړی دي او به چې مشته بازارونه جوړ کې مشته دوا وی راوړي چې موږ د ټول په ورځ د څلور جریبه ځای وو نو دا د اوس په یو جریب ځای و درې دی نو کال پر کال مشته خرابېږي ده اوس موږ د غنمان په کړل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دولت صدا غشتنه لرو چې مشته بازارونه جوړ کې مشته ځایونه جوړ کې چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو و ډېرې پیسې جوړې. اول د څلور جریبه ځای تر لکه نه لکه غونۍ جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دون اصول نه کوي. اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوي دي.
او بل خواته چین دل مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعاله کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارد کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري. د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدای شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه یې په لمریزو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه واوسي. چین د لمریزې برېښنا 2 نورې شبکې نینګشا ټینګلی او ګولمټ ووټومیرن ستره شبکه هم لري، خو نوې جوړې شوې شبکې پخواني ریکارډونه هم مات کړل. د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د لمریزې برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو لمریزو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ای شپږ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلد جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړي. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنونکو په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې آثار هم معلوم کړي. چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولیږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادي راډیو له پاڼو او څپو خپل اومه ورځ له سید شینوالي سره مه هېروئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
غزلی ربایی دم فرد شایره گل گل آنندی لری شنده گلابی لری گل گل آنندی لری شنده گلابی لری سپین مختی غمیلارا استار دسا کمیلارا سپین مختی غمیلارا استار دسا کمیلارا استار دسا کمیلارا Rasha, rasha, dilda rasha, gul gul anandi lari, shundi gulabi lari, gul gul anandi lari.